تکل میزبان شماست. تکل صاحب خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه کوم عباس صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د خبرونه ته ښه راغلاست. ترن اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به ووري چې د ناتو عمومي منشي وای د ناتو لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په کابل کې د امریکا سفارت له طالبانو غواړي چې د هدفي وژنو د څېړنې غندنې او مخنیوي غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د فاریاب ولایت په المار ولسوالۍ کې 9 پولیس د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي او تهران هغه راپورونه ردوي چې وایي یو ایرانی ډیپلومات په ترکیه کې نیول شوی. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي طالبان باید ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له امریکا سره یې د تیر کال د فبروري د 9 په موافقه کې کړي. ینس ستولتنبرګ پرون مازدیګر په یو آنلاین خبری کانفرنس کې خبریالانو ته وویل د ناتو دفاع وزیران به سبا او بل سبا په خپلو غونډو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت پر راتلونکي بحث وکړي.
طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي، باید د ښه نیت له مخې مذاکره وکړي او خپلې هغې ژمنې ته درناوی وکړي چې په موافقه کې کړي.
ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې په افغانستان کې دا مهال د امریکایي پوځیانو پرتله د ناټو د نورو متحدانو شمیر زیات دی. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر له وسلوالو طالبانو غواړي چې د هدفي وژنو د څېړنې غندنې او مخنیوي غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. راس ویلسن پرون د یو نما د تازه راپور د خپراوي په غبرګون کې پر ټویټر په یو بیان کې له افغان حکومت څخه هم وغوښتل چې د یو نما له سپارښتنې سره سم د خپلو وګړو خوندیتوب یقیني کړي، دا بریدونه په شفافیت سره وڅېړي او قاتلان مجازات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې یوازې د 2000 کال د سپتمبر له 12 نیټې راهیسې چې بین الافغاني مذاکرات پیل شوي، د 2018 کال د جنوري تر 13 پورې د رسنیو 11 کارکونکي او د بشري حقونو فعالان په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د فاریاب پولیس تاییدوي چې په المار ولسوالۍ کې 9 پولیس د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي. د فاریاب د امنیت قمندانې ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل پرون مازدیګر د پولیسو یو هموی ټانک د المار ولسوالۍ په بازار کې پر یو ماین برابر شو. د ښاغلي شورش په وینا په چاودنه کې 9 پولیس وژل شوي. که څه هم د امنیت قمندانې ویان وایي دغه ماین وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړی و، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د وروستۍ اورپیخې سرچینه په اداري فساد کې ده. د دې وزارت ویان طارق آریان پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې په فساد کې ښکېل کسان به له ارزونو وروسته زندان ته واچول شي. نوموړي ویلي دي چې فساد کوونکي له تروریستانو کم نه دي. ښاغلی آریان لیکلي چې په نږدې راتلونکي کې به فسادان او تروریستان یو ځای محاکمه او اعدام شي. د هرات چارواکي وایي په اسلام کلا بندر کې د شنبې ورځې په اورپیخه کې نږدې زر ټانکرونه سوځېدلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. ایران وایي کله د هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس پر خپلو مکلفیتونو عمل ونه کړي، نو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي بټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي. د هغې لایحې له مخې چې د ایران پارلمان پروسه کال تصویب کړه، حکومت مکلف دی چې په ښکاره اټومي بټیو کې د دې ادارې پر پلټنو تر هغه وخته محدودیت ولګوي چې په اټومي تړون کې ټول شامل اړخونه د تړون پر موادو عمل وکړي. د اټومي انرژۍ په نړیواله اداره IAEA کې د ایران استازي کازم غریب آبادی پرون دوشنبه وویل تهران د ادارې ته د خپل پلان په اړه خبر ورکړی، خو په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده ویلي د ایران د دې اقدام معنا دا نه ده چې د IAEA د ټولو پلټنو مخنیوی کیږي. د یو بل خبر لمخې تهران د ترکی رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي په دې هیواد کې یو ایرانی ډیپلومات نیول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې وویل په ترکیه کې د یو ایرانی وګړي د نیول کېدو د اوازو په باب له ترکی چارواکو سره تماسونه نیول شوي دي.
هیچ کارمند کنسولګری بازداشت نشده.
د قنسلګری هیڅ کارکونکو نه دی نیول شوی. اساسا داسې څه نشي کېدای ځکه د ټولو پروتوکولونو د چلندونو خلاف به وي. هغه څه چې پیښ شوی دا دی چې یو ایرانی وګړی ترکیې ته د ننوتلو پر وخت نیول شوی دی. موږ د ترکیې له دولت سره په تماس کې یو.
د ترکیې صباح دولتي ورځپاڼې تیره اونۍ راپور ورکړی و چې د محمد رضا ناصرزاده په نوم ایرانی وګړی د ایران د رژیم او پاوز د منتقد مسعود مولوی ورد انجانی د قتل په تړاو په ترکیه کې نیول شوی دی. ریټرز خبری اژانس تایید کړی چې ناصر زاده د ایران د رژیم د دې منتقد د قتل په تړاو نیول شوی. خو ویلې دي دا ادعا چې ګنی رضا ناصر زاده په استانبول کې د ایران د قنسلګری کارکونکی و نشي تاییدولی. او اسرائیلو پریکړه کړې چې متحده عربي اماراتو کې د وسلو نندارتون ته خپل پلاوی ونه لیږي. د اسرائیل دفاع وزارت پرون د دې اعلان پر مهال وویل دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د کورونا وایرس له کبله د لګول شویو محدودیتونو په لړ کې د اسرائیل نړیوال هوایي ډګر وتړل شو. د فضایي تحقیقاتو او د رافایل د عصري دفاعي سیستمونو د دولتي کمپنۍ په ګډون د اسرائیل ډیرو کمپنیو غوښتل چې په اماراتو کې راتلونکې اونۍ د انډیکس په نوم د وسلو په نندارتون کې برخه خواخلی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وپن وګوري. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د وپن پته ده. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم او په تخنیکی برخه کې طاهر روخان را سره ملګری دی. د راپورونو لړۍ پیلو. د ناتو عمومي منشي وایي د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. ینس ستولتنبرګ پرون په یو خبري غونډه کې د ازادۍ راډیو د پښتنې په ځواب کې ویل د افغانستان امنیت د ناتو د غړو هیوادونو امنیت ته هم مهم دی. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې دغه پوځي تړون لپاره لا هم لومړی توپ د چا افغانستان بیا د نړیوالو ترورستانو په ځاله بدل نسی. یانس ستولتنبرګ پرون د ناتو د دفاع وزیرانو د دورزنی غونډې په درشل کې په هغه کانفرنس کې چې په آنلاین بڼه وو د ازادي رادیو د پښتنې په ځواب کې وویل
Our priority is that Afghanistan does not become
زموږ لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د نړیوالو ترورستانو په ځاله بدل نشي. دا له هغه ورځې زموږ لومړیتوب دی چې نږدې شل کاله مخکې افغانستان ته لاړو. نه یوازې افغانانو بلکې په خپله د ناتو غړو هیوادونو او د هغوی امنیت ته هم مهم دی. د سپتمبر د 11مې حمله په افغانستان کې د ناتو د ماموریت سبب شوه. زموږ لومړیتوب چې افغانستان بیا د نړیوالو ترورستانو په خوندي مرکز بدل نشي پر ځای پاتې دی.
په پام کې د ناتو دفاع وزیران را روانه چهارشنبه او پنځشنبه یعنی د فبروري پر 11مه او 13مه د ناتو په مرکز کې چې په بروکسل کې دی جرګه سي. د ناتو سرمنشي وای ناتو د سولې پروسې د یوې برخې په توګه په افغانستان کې خپل حضور کم کړي خو زیات تمرکز یې پر دې کړی چې د افغانستان خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه په پښو ودرول سي. یانس ستولتنبرګ د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د تروریزم په وړاندې په جګړه کې اغیزناک وبلل.
One of the best weapons we have in the fight against terrorism is to train local forces.
د ترورزم په وړاندې د مبارزې لپاره مو تر ټولو ښه وسله د محلي ځواکونو روزل او ظرفیت وړول دي. څومره چې افغانانو ته دا وړتیا ورکوي چې په خپل د ترورزم په وړاندې وجنګيږي او خپل هیواد باثباته کړي، هغومره هم د افغانانو او هم د ناتو متحدانو په ګټه تمامېږي. ځکه موږ په تدریجي ډول د خپل ځواکونو کمول پیل کړی. تیر کال د دې لپاره چې د سولې پروسې یو برخه یو، خپل حضور مو نور هم کم کړ.
د ناتو سرمنشي زیاته کړه په افغانستان کې د ناتو ځواکونو شمیر شاوخوا 10,000 ته رسیږي. حال دا چې کلونه مخکې شاوخوا 1,13,000 نړیوال پوځیان په افغانستان کې په جنګي ماموریت کې دخیل وو. د هغې موافقې له مخې چې د واشنګټن او طالبانو ترمنځ تیر کال په قطر کې لاسلیک سوې، د مې میاشتې تر لومړۍ باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ناټو سرمنشي وویل ناټو نه غواړي چې ډېر موده په افغانستان کې پاتې سي، خو دا هم نه غواړي چې له افغانستان په وتلو کې بیړه وکړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړی دی. اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي چې د می میاشتې تر لومړیو له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو او په قطر کې د سوي موافقې ارزونه کوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
سموک غاغله ازادي راډيو او ري ازادي راډيو په منځني چپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، څو شیبو کې د ازادي راډيو مجله 19 پروگرام پیلېږي، خو له هغه مخکې صفي الله ستانګزي د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکته نه کوي.
نیویارک ټایمز رسپانې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په درشل کې د طالبانو د فعالیتونو په چټکېدو یو مقاله خپره کړې ده. رسپانې لیکلي په داسې وخت کې چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له افغانستان د پاتې نورو امریکایي عسکرو د ایستلو یا نه ایستلو په پریکړه بحثونه کوي، طالبانو د ځینو ښارونو مرکزونو ته ځانونه نږدې کړي دي. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې لومړی د افغانستان دوو شمالي ولایتونو کندوز او بغلان ته اشاره کړې چې طالبان پکې د ژمي د ساړه موسم سربېره په افغان ځواکونو بریدونو ته دوام کړه او آنی په ځینو سیمو کې د افغان پوځانو پر ضد له ډرون کار اخیستی دی. په لویو لارو د طالبانو د راوتلو او د مسافرو د تلاشۍ مسله هم په دې مقاله کې یاده شوې ده. د نیویارک ټایمز د دې مقالې یوه لویه برخه د افغانستان په جنوب کې په کندهار متمرکزه ده. په مقاله کې پنجوایی ولسوالۍ یاده شوې چې ځینې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې او سربېره په دې چې افغان حکومت یې د نیولو هڅې کړي خو لا هم د طالبانو لخوا کنټرولېږي. په مقاله کې د پنجوایی د ولسوال حاجی محمد نور په حواله لیکل شوی چې کله ونې شنې او ببرې شي وضع خرابېږي. دا یې د پسرلي د موسم یادونه کوي چې پکې د طالبانو وسلوال په اسانۍ تګ راتګ کولای شي. نیویارک ټایمز د امریکا د اوسنۍ ادارې هغه معضله هم یاده کړې چې له افغانستانه وتل یا پکې پاتې کېدل دواړه ورته ستونزې جوړوي. نیویارک ټایمز لیکلي که امریکا له طالبانو سره د 2000 کال تړون عملي کوي او د می تر لومړۍ له دې هېواد خپل ټول عسکر باسي، طالبان به لا پسې مخته راشي او افغان حکومت به له جدي ننګونو سره مخ کړي. که په دې هېواد کې پاتې کېږي هم، د نیویارک ټایمز په لیکنه طالبان به د 2000 کال تړون بې اعتباره وګڼي او یو وار بیا به پر امریکایي ځواکونو خپل بریدونه پیل کړي. افغان حکومت به له امریکا او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د عسکرو د ایستلو په باب د پوځیانو، سلاکارانو او فکري بنسټونو نظریات جدي په پام کې ونیسي. د امریکا د کانګرس لخوا د کارپوهانو او پوځیانو یوې ټاکلې ډلې د فبروري په 3مه د بایدن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستان خپل عسکر ونه باسي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د هرات د اسلام کلا د بندر اور له درې ورځو وروسته دوشنبه مهار شو. په مقاله کې راغلي دواړو هیوادونو افغانستان او ایران د اور وژونکو تر هڅو وروسته هغه لویه اور لګیدنه مهار شوه چې شنبه د تیلو د یو ټانکر تر چاودنې وروسته رامنځته شوې وه. په اسلام کلا بندر کې د تیلو او ګازو لسګونه ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او پراخه سیمه یې لمبو او دودونو ونیوله. د ډیلی میل لخوا په دې خپره شوې مقاله کې راغلي د شنبې ورځې دې چاودنو او پراخې اور لګیدنې د هرات د برېښنا مزي زیانمن کړل او له عمله یې دا ښار تورې تیاره ته کېناوه. په دې سربېره د هرات د والي سید وحید قتالي خبرو ته اشاره شوې چې اوس دوی د اوښتو زیانونو او مرګ ژوبلو په اړه د دقیقو معلوماتو په راټولولو بوخت دي. لومړنۍ رسمي شمیرې ښیي چې 40 کسان ټپیان دي او له ډلې ځینې ایران ته انتقال شوي دي. رویټرز بیا د ټپیانو شمیر 20 تنه یاد کړي. د راپورونو په اساس د دې لوی اور لګیدنې او چاودنو چې علت یې لا نه دی معلوم، هغو افغان سوداګرو ته تر 500 میلیونه ډالر تاوان رسولی چې د تیلو او ګازو ټانکرونه په اسلام کلا بندر کې ولاړ وو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
سلامونه، احمد شبریم دا اونۍ د وی بلی ادبی مجلې پانې راړوم.
خوشی راغله چې سکروټ نه وي او یریم نه وي د ایرو او د سکروټ په منځ کې هم شي.
د شعر پر نقد می استاد جنید شریف راشه خولې، استاد رفیع مو لیوی نوی پیدا شوی خطی نسخه خبروی
پتی خزانی نی معلومات پراخ دی سلها و خدینه نمونه پکی دی
پدی خبرونه که دا اجمل خطک تلین المانسو
دا امن سرمی اوسا دریا خان سرمی اوسا باچا خان سرمی و اخلا سمت خان سرمی و
اخلا بجنو ولایتونو که فلم ولی وعده نکوی
پکتیا شوا پکتیکا شوا خوز شو چه سینما شتون ونه لری منوال با دی کمانه شی
نور مطالب هم لرو پو کابل که ده سرتورا بیقورا ده شیری طولگه مخکت نوشوا ده دی کتاب ده شاعر جنید شریف سره ده شیر پاره شغیده لیم چه شیر چه شایده تر دی مخکی با دی تراشم چه ابیقور شایدی رو تا ناشنا نوموی لا ابيقور انا مطلب د اپيكورس مكتب دي چې په لرغوني يونان کې بنسټ یې شودل شوی دی اپيكور یا اپيقور لمرګنی ویری شي د اپيقور په باور د فلسفي هدف دا دی چې له خلکو سره مرسته وشي چې ش او آرام ژوند خپل کړی او ویل کیږي چې د اپيقور یا اپيقور د نظریاتو اغیزی د نړۍ پر مشهور فیلسوفانو لکه کارل مارکس جان لاک او یو شمیر نورو جوتی دی په ازادي راډیوی مجله کې به فلسفي تنزو لوچ فلسفي راګرځو د شعر په اړه د شاغلي شریف د نظر تر شریکولو مخکې په کابل کې د ده د کتاب د مخکتنې راپور
په دې غونډه کې ګڼو فرهنګیانو برخه اخیستې وه او د شاغلي شریف په شاعرۍ په ځانګړې توګه په اوسني چاپ شوي کتابې خبرې وکړې د غونډې په پیل کې د شاغلي شریف ژوندلیک ولوستل شو ورپسې غونډې ته د غلې شریفې شریف او د ښاغلي اکبر کارګر لیکنې هم راغلې وې چې ولوستل شوې په غونډه کې حاضرو لیکوالو هم د ښاغلي شریف ته کتاب په اړه خبرې وکړې د ویناوالو له ډلې استاد نجیب منلی انور وفا سمندر څېړندویه فاضله احمدي او استاد ګل رحمان رحماني یادولی شو په غونډه کې د سرتور ابيقور کتاب په مختلفو اړخونو خبرې وشوې استاد منلی وویل چې جنید شریف ډیره تکیه په افغاني فولکلور کوي خو په دې معنا نه چې دا یوازې فولکلور یاد کړي بلکې په نوي ډول او د وخت له غوښتنو او نویو طرح سره په شعر کې برابرې وړاندې کوي
د ډیره تکیه په افغاني او خصن پښتني فولکلور کوي نو په دغه په شعر کې دغه څرګونه لیدل کیږي خو فولکلور په دې معنا نه چې فقط یوازې وچ یاد وشي دغه فولکلوري مفاهیم په نوي ډول باندې او د نو غښتنو سره او د نو طرحو سره کاروي دویمه ځانګړنه د شعر دا ده چې قلبونه ماتوي او دغه د قلبونه ماتول د دې لپاره دي چې لوستونکي د یو ډول ناشنا حالت سره مخامخ کی نو د چا خوخیږي د چا نه خوخیږي خو د خپل یو حرکت دی یو ډول بغاوت دی چې دی کوي
ګل رحمان رحمانی بیا د خاغلی شریف ته شاعرۍ په اړه دا نظر لري
کله چې د شریف صاحب شاعرۍ کې تاسو ګورئ هاته د خپل نکټایي ته یو شعر لیکلی او خپل دفتر ته یو شعر لیکلی او بلې وخت ځانګړنه په فورمونو ماتولو کې ده چې د تر ډیره په آزاد شعر کې هم ځنې داس خبرې کړې دي چې د محتوا په لحاظ نورو شعرونو کې کمی پیدا کیږي او کله کله بیا خپل د آزاد شعر په منځ کې یو دوه مقفا بیتونه راوړي فکر کوي چې یو څلوري زده یو غزل دی یا بل څه دی کړي خپل په ځنو غزلونو کې بیا قافیه فریق دی اوازن فریق دی بل اړخ تاوړي دا یو بل ځانګړنه ده
کاغلی شریف شریف په خپل مقاله کې د خپل ورور جنید شریف د شاعرۍ پر ځای ډیر تمرکز داغه پر ژوند کړی وو او دا یې ویلی وو چې جنید شریف کته هم کلونه کیږي چې وطن لري دی خو ځړې بیا هم لټولو سره تړلې دی
په کابل کې علوم اکاډمي د جنید شریف د نوي شعر ټولګي سرتور ابيقور مخکتنه د چهارشنبې پر وس وکړه د شاغلی شریف تر اوسه دوی پښتو شعر ټولګي یو دری ټولګه او یو پښتو دری مشترکه ټولګه چاپ شوې ده د دې امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې ژوند کوي او په پانتون کې د ادبیاتو استاد دی د انګلیسي ژبې نامتو شاعر رابرټ فراست وایي کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات دا شو شعر که څه هم تعریفات هنر په بشپړ ډول نشي رانغاړلی خو د لویدیز ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې دا د شعر لپاره یو ډیر جامع تعریف دی له استاد جنید شریف څخه به واورو چې دی په دې اړه څه وایي
ما د پاره دا نوې تعریف ته خود را تخخ کاری ځکه خبرم د نورو شاعرانو مبارک نو ترې څنګه وایلی خو زما په خپل شاعري کې دا د فکر مسله مضمون مسله او د فکر مسله مهمه ده نو عاطفه هم مهمه ده به ځله زه کوشش کوم چې د عاطفه د افراط نه ځان وژغورم.
په شعر کې یو بل شی چې ډیر کره کتون کې وایي چې دا مهم دی، هغه کلمه ده. خو ځینې کسان وایي چې کلمات چې څنګ په څنګ سره یو ځای شي، دا کلمات له یو بل سره ارتباط پیدا کوي، کلمه له یو شی سره ارتباط پیدا کوي، شی له شی سره ارتباط پیدا کوي، بیا هغه بل شی له کلمې سره ارتباط پیدا کوي. او حتی ځینې وایي چې په نوي شعر کې دغه ارتباطات چې څومره عمیق وي هغومره نوی شعر بهتره کیږي. ورسره په دې برخه کې ستاسو نظر څنګه دی؟
دا خبره زما ډېره خوښه ده. دا خو د ورته جوړښت پالون کی وای کنه سټراکچرلس، او دا هغه ټول مسلک باندې باندې بنا دی چې هر شی د بل شي سره رابطه لري. شعر د شاعر د ژوندون سره او د ټولنې سره او کلمات یو د بل سره په تیره د شاعر او د شعر او د ټولنې رابطه څرل شوې ده. هغه په ډېرو مسلکونو کې ریالیزم کې خلک په دې خبرې کوي. خو دا از دفعه فکر کوم چې د شعر په تعریف کې او په ارزیابۍ کې دا د رابطو خبره ډېره مهمه ده. د شعر او د عادي خبرو، د عادي محاورې او د شعر توپیر په دې کې پروت دی چې څنګه دا رابطې ژورې دي او مغلقې دي، او هر نوی شعر کې، هر نوی بیت کې دا رابطه
بدلیږي. نړیوال ادب کې په تصویرونو کې د پنځو حواسو په استعمال ټینګار کیږي، یعنی وایي چې دا مختلف حواس باید په شعر کې وي. زموږ په شعرونو کې، په افغان شعرونو کې تر ډیره حتی په اکثرو مواردو کې یوازې سامیه حس لرو او باسره حس لرو. څرنګه ستاسو په شعرونو کې دغه اصل ته تاسو پام کړی؟
ما کوشش وکړم چې زیات دا ټول دغه د انزورونو خبرې، د انزور چې یوازې خود د لیدلو انزور نه دی، انزور خو د اوریدلو انزور هم دی. او د په کې په شعر کې بیا د غږ انزور ډیر ماته مهم دی چې هغه هم سړی خلق دی. او نور دا د خوراک او څښاک دغه انزورونه، دا ټول او د لمس انزور ټول مهم دي. دا ډیره پخه خبره ده زما په نظر. او زم په دې متأكد یم چې په زمون په شعرونو کې د دې شعر لږ احمال شوی دی.
په همدغه برخه کې ځینې کره کتونکي دا وایي چې کټولو حواسو ته شاعر توجه وکي، تصویري ژبه غني کوي، او په دې ډول باندې لوستونکي د شاعر په حسي تجربه کې زیات داخلي شي.
دې باندې لږ باید دا غوړ وو چې د هیڅ انصر یوازې نه زمين هساري حق نشته چې د شریعت تعریف ورسره وشي. ځکه دا خو د انصر زما په نظر انصر ډیر مهم دی. خو بیا ځین نور کرکټو کې دي چې بیا هغه لپاره بیا نور شیان مهم دي. عاطفه مهمه ده او مضمون مهم دی. نو دا تر هغه اندازې پورې چې سړی دغه انحصاري موقعیت ورته ورنه کي، دا زما په نظر ښه خبره ده چې د ټولو حواسو او په خپله د حواسو وزن په شعر کې زیات وي.
د دې تصویر په برخه کې د اروپا د یوه ناقد خبره مې څو وخته مخته لوسته، ما ته جالبه وه. د شاعرانو ته د تصویر په برخه کې دا لارښوونه کوله چې یو ځای ته چې عام خلک پکې ځي راځي ورشي، هلته وای ما هیډفون په غوږونو باندې شدی، او ما چاته په موبایل کې څلیکي، خلکو ته ګوري، د خلکو ژغونه او د طبیعت اوازونه اوري. چې هر تصویر ستاسو احساس وتخنو، ممکن هغه تاسو شعر ته انتقال کړي. آیا فکر کوئ دغه سیو حالت هم ممکن شاعر وحد سوی چې شعر ولیکي، او کنه شعر هغه د الهام خبره ده لدی سره ډیر ارتباط نه لري لدغه احساسو سره؟
دا الهام په الهام باندې زمر متأكد نه یم. الهام شعر په الهام شروع هم شي، هغه الهام د مغزو او د کار او د ذهن د اغیز لاندې بل څه کې جوړیږي. نو زه فکر کوم شعر د کار نتیجه ده، د زیار نتیجه ده، د زحمت نتیجه ده. او دا چې سړی ګوري یو یو شی پیدا کوي هغه هم از ورته یوه پلمه جوړي لاړ شي او یو شی وویني خوښ دې شي یا یو غږ واوري چې خوښ دې شي هغه درته یوه پلمه جوړېږي بیا نو پې شروع کوي او بیا ځې هغه د یو ډېر ښه شاعر انګلیسي شاعر ورزورث دا هغه تعریف زما ډېر خوښ دی چې شعر په شعر شروع دغه کوم از عبارت عبارت بدلوم خو معنا یې دا وه چې شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کېږي خو بیا هلته نه ختمېږي احساس چې درته پیدا کېږي هغه ځان سره وړې کوټې ته کور ته او کور کې یوازې ناستې په چوکۍ باندې هلته بیا شعر دې کېږي هلته ته بیا د عاطفې د مستقیم اثر لاندې نه یې ښه شعر هغه دی چې سکروټی نه وي او یېرېم نه وي د شپېرو او د
دا اکثر کره کتون کې پدې باندې دا معاصر خصوصا پدې باندې ټینګار کوي چې شعر لکه څنګه چې اکثر افغانان باور لري چې الهام دی او یو مرغ راځي او ستاپو مغزو کې کښینی او تا ته شعر در کوي داسې نه دی شعر زحمت غواړي خواري غواړي او بیا بیا کتنه غواړي یعنی تاسو د دې پلوي کوي او پام دې باور یې
بيخي سمه ده پدې کې امکان لري چې زه خپل خپل تجربې تر تاثیر لاندې وستم ځکه ما ته شعر زحمت دی زمونږ په کلچر کې خو دا نشته چې د شعر اوله مسوده سړی پیدا کړي او بیا دویمه مسوده او پوره مسوده هر څه په هغه یو شی دی ډېر خود په خودي غوندې یو شی دی خو په دې غربیانو کې سړی ویني چې ما څه لیدلي دي ډېر پاخه شاعران په کې یو شعر لیکي بیا په هغه باندې لس کاله وروسته کار کوي بل شی ترې جوړوي پنځه کاله وروسته بیا یې ته چې نظر ترې کوي او بیا بل شی ترې جوړوي نو دا خو که الهام وي خو په هماغه ورځ باندې باید ختم شعر ختم شي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادي رادیو
وړاندې شعر لرو د ډالۍ په نوم یو نسم خو مخکې تر دې د یو مهم اثر په اړه د اسرار الافغان په نوم کتاب باندې استاد حبیب الله رفیع کار کوي. دا کتاب څلور نیم سو کال په خالي کل شوې دی او د یو شمیر هغو شاعرانو نمونه په دې کتاب کې د هغو لښوند لیک سره ذکر شوې دي چې په پټه خزانه کې راغلي دي. په ورستیو دوه کلونو کې یو شمیر کسانو د پټه خزانه پر اصالت شک څرګند کړی دی خو دا خلک د اسرار الافغان له کتابه خبر نه وو. د ازادي راډیوي مجلې په دې خبرونه کې مو د دې پخوانی کتاب له متن خبرو خو که پټه خزانه تراشم دا کتاب په 1923 کال کې د علامه عبدالحی حبیبي په زیار په کابل کې پښتو ټولنې چاپ کړ. بیا لسیزی وروسته یو شمیر لیکوالو لکه قلندر مومن شک وکړ او د پټه خزانه فلمي ځان په نوم کتابي تالیف کړ. د مرحوم قلندر په جواب کې استاد حمیش خلیل او استاد آصف سمیم کتاب ولیکه او هغه موارد چې د قلندر مومن په نظر د شک وړ وو د هغه جواب یې ولیکه. اسرار الافغان کتاب د پټه خزانه تیرو او نوې شکونو ته جواب دی. پر دې کتاب استاد حبیب الله رفیع کار کوي. لټوی په واورو چې اسرار الافغان څنګه کتاب دی.
په یو زر دولس کال کې لیکل شوی او د پښتنو نه سو کلن تاریخ پکې بیان شوی دی. په دې تاریخ کې د شیخ مکی بابا او د دې کورنۍ او د پیروانو احوال دی، د دوی عرفانی فعالیتونه دي، د دوی ادبي فعالیتونه دي، د دوی اجتماعي فعالیتونه دي، د دوی تصوفي فعالیتونه دي او د دوی هغه طریقه ده چې دوی چلولې ده. تاسو پوهیږئ چې شیخ مکی بابا په اوومه هجري پېړۍ کې د زابل په ترنک په غاړه اوسېده. هلته یې د عرفان سلوک یو مکتب جوړ کړی و او دا لومړنی شاعر دی چې په پښتو کې تصوفي شاعري کړي. لیکن دغه په باره کې ډېر لږ معلومات وو. یوازې پټې خزانې ولنډه یادونه کړې وه، په مخزن افغاني کې یادونه وه، داسې مفصل کار نه و کړی شوی. په دې کتاب کې په ده د ده په کورنۍ د ده په پیروانو مفصل کار شوی او په څلورو پیړیو کې په اومه اتمه نهمه او لسمه هجري پیړۍ کې د دې کورنۍ د فعالیتونو ذکر دی.
د دوی شعرونه هم په دې کتاب کې شته، د دوی شعرونو د شعرونو نمونې هم شته.
د دې په باره کې مفصل بحث دی، مفصل بحث دی پکې غونډې فصل دی، او په دې کې لیکلي چې دا یو عارف انسان و، شعرونه به ویل، رقص و، د سما به کول، هغه تصوفي رقص سما به کول، یو مجذوب انسان و، ډېرې مفصلې خبرې پې شوې. د دې نه را وروسته بیا د ده نمسی شیخ کته معرفي شوی دی چې هغه په پټه خزانه کې د لرغوني پښتانه لیکوال بلل کېږي، د هغو په باره کې دی. بیا وروسته د ده په کرواسیانو کې شیخ قاسم دی چې هغه د بي بي نیکبخت زوی دی. د بي بي نیکبخت د پټې خزانې یوه شاعره ده، او دلته هم یو عارفه او عالمه ښځه ده، او د شیخ قاسم مور ده. هغه مفصله معرفي شوي، د ژوند سوانۍ پکې راغلي. نو په دې اساس دا یو داسې کتاب دی چې د پټې خزانې نه یې معلومات او مفاهیم وسیع دي، پراخه دي. ځکه په دې کتاب کې هم تصوفي مسایل راغلي، هم ادبي او اجتماعي مسایل، او هم هغه کسان چې په پټه خزانه کې لنډیز راغلي په دې کتاب کې مفصل معرفي شوي.
ما مخکې دا پوښتنه غوښته چې وکم له تاسو، د شیخ متی د شعرونو نمونې هم په دې کتاب کې شته؟
د شعر نمونه یې نشته، یادونه یې شته، د شعرونه ویله او سما به کوله. ځکه په دې کتاب کې دا فارسي کتاب دی، ګرچې پښتانه لیکلی، ګرچې پښتانه لیکلی، لیکن داسې ښکاري چې د پښتو نشوي لیکلی. یوازې د شیخ متی بابا نه، د ډېرو کسانو د شعرونو یادونه کوي، وایي چې بدله خانی می کردن، یعنی بدله به ویلې، سما به کوله، لیکن د هېچا شعر نه دی راوړی. په ټول کتاب کې یو پښتو شعر راغلی چې هغه لیکلی دی، یعنی یو پای کې لیکلی دی. شیخ حسن بن متی به غیلې کوتلې، په سبب له غیلو سره تللې، داسې یو شعر. نو د دې نه ښکاري چې هغو سړي سره شعرونه موجود و، لیکن ته لیکلی نه شوی. په دې اساس په دې کتاب کې نه دی راغلی.
استاد رفیع، دا کتاب څرنګه پیدا شو؟
لومړی ځل چې کومه نسخه یې لاسته راغلې، د هغه د امام الدین په نامه شیخ قاسم مسی د دې کتاب نه استفاده کړی ده. بیا په 1904 اتیا کې یو انګریز د دې کتاب کومه نسخه ترلاسه کړي، هغه نه استفاده کړي، او یوازې هغه برخه یې اخیستې ده چې پښتانه بني اسرائیل، لیکن بیا هم ورک وو. بیا څو کاله وړاندې د دې کتاب یوه پروتوسټیټ نسخه چې هغه هم په کراچۍ کې په کباړ کې پیدا شوی، هغه کتابونه چې په تور خرڅېږي، د غورغشتي په نامه چا پیدا کړي وه، بیا یې آغلي پروین ملال ته لېږلې وه، او هغو هغه نسخه ما ته راولېږلې وه، مقاله یې هم پرې لیکلې وه، هغه را سره پرته وه. بیا مې یو وخت یوه ایراني مجله د دانش په نامه چې په اسلام آباد کې د ایران د فرهنګي مرکز لخوا نشریږي، په هغو کې د دې کتاب یوه برخه نقل شوې ده، یو سړي کار پرې کړی، او په آسیا کې لیکلي چې د دې کتاب بشپړه نسخه په جرمني کې ده. بیا ما هغه یاداش انځور صاحب ته ورکړو، هغه ولاړ پسې وګرځېد، هغه نسخه یې پیدا کړه. بیا د ودان صاحب په نامه د دوی یو دوست و، هغه پسې وګرځېد. بلاخره 15 میاشتې مخکې، یعنی کتاب تقریبا 14 کاله مخکې پیدا شوی، لیکن یو 15 میاشتې مخکې د کتاب بشپړه نسخه را ورسېده. اوس ما کار پی شروع کړی، کمپوز می کړی، مقدمه او تشریحات او تعلیقات پی لیکم، انشاءالله ډیر ژر به چاپ شي.
تاسو چې ډیر ژر به چاپ شي، څومره کار پاتې دی که چرته اوس په دقیق ډول باندې تاسو
اجازه درته؟ بله، کمپوز یې شوی دی، کمپوز یې شوی، او زما کار د مقدمه او د دې کار روان دی. منابع مې ورته ټول کړي، غالبا یو شپږ میاشتې وخت ونی.
او څومره کتاب بشي؟
کتاب یو 800 مخه، په 800 فصلونو کې د اوومې، اتمې، نهمې او لسمې هجري پیړۍ د صوفیان او د دې دغه سره تړلي صوفیان پکې دي، یا وروسته سیاسي اړخ پیدا کوي. شیخ قاسم د عربستان ته ځي او د عربستان چې راځي تر هندوستان پورې مویدان پیدا کوي، او کله چې اکبر پاشا ته دا خبر رسیږي هغه د شیخ قاسم د نیولو هڅه کوي، هغه بندي کوي، د هندوستان چنار قلا ته لیږي او هلته وفات کیږي. نو داسې یو سیاسي رنګ هم پیدا کوي. دا داسې وخت دی چې بایزید روښان لا نه و په پښتنو کې، دا لومړنی عرفاني نهضت دی چې 400 کاله یې دوام کړی او پیدا شوی دی. شیخ قاسم دی بایزید روښان د وخت سړی دی، او د نور د دې نه مخکې اومه و اتمه و نهمه پیړۍ کې د دوی اسلاف او پخواني مشران
د کوم تعلیقات چې تاسو په لیکلي دي د سه برخه هم پکشته چې لا هم ګونګي پات شوی، ځکه ځینې پخوانی کتابونه خو په ځینو برخو کې واضح ډیر نه وي او ځینو تشهات ضرورت لري.
اول کې مشکلات وو، مشکلات دا و چې نسخه نیمګړې وه او مقدمه یې نه وه، مهم ټکی نو کله چې نسخه بشپړ شو اوس متن بالکل بشپړ دی، یعنی په ماتن کې یو کلمه هم نه دلویدلې، ټول حال شوی. ګرچې دغه د شخیل وستل ډیر سخت وغه او به ور رسیدلې وای د فوټوسټیټ والا، لیکن هغه اوس ټول حال شوی دی. البته ما چې کوم تعلیقات په لیکلې په غو کې اضافي تشریحات دي، مثلا د یو چا نوم راغلی، ما دغه په برخه کې نور معلومات هم راټول کړي. نو په دې اساس خپل کتاب ګونګ نه دی، کتاب خپل مطالب لري او یغو د تشریح لپاره او د توضیح لپاره او د زیات تفصیل لپاره ما مواد پیدا کړی.
کوم مواد چې تاسو پیدا کړی دي مثلا له پټي خزانه سره مهم پرتل کړی دي؟
د پټه خزانه مخزن افغاني دغه وخت نور کتابونه چې په دې وخت کې لیکل شوی دي هغه ټول ته ما مراجعه کړی چې د دې سره په مطابقت کې بحث وشي.
لپټي خزانه سره ځینې برخې چې تاسو تطبیق کړې دي، ل تاریخي پلاوه، د تحقیق لپلاوه، ستونزې پکې شته او کنه دقیق دي؟
هیڅ ستونزې نه لري. شیخ متی بابا پټي خزانه معرفي کړي او دلته ترغیب مفصل دي. شیخ کاټا په پټي خزانه کې راغلي، دلته ترغیب مفصل دي. بیبي نیکبخته بالکل په پټي خزانه کې ډیره لاندې یاد شوی، لیکن دلته یې بشپړ سوانی حتی د مرک تقریبی تاریخی دنده د شیخ قاسم مور ده. دی کتاب طول فشار شیخ قاسم ده او دیده پا کورنهی ده مزکه پا بینکبخت دیر خبری شوی، او دیده پا سنگ دیر نور ده شی کسان دی چې آقا دی روحانی غرزنگ سر آره لری یا دی یوسف زو دی هجرت سر تلیلی دی، دیده کسان رو ذکر هم راغلی. یعنی دا د پښتنو یو داسې تاریخ دی چې په سلهاوو شجرې پکې راغلي، په سلهاوو نومونه پکې راغلي، په سلهاوو ښځینه نومونه پکې دي. پښتانه خو کوشش کوي چې په کتابو کې د ښځو نوم ونه لیکي، لیکن په دې کې په سلهاوو ښځینه نومونه راغلي چې هغو تصوفي فعالیتونه یې کړي، ادبي فعالیتونه یې کړي، اجتماعي خدمتونه یې کړي. یعنی بیخی او نوی کتاب دی او نوی خبری لیدی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
استاد رفی وی چې د اسرار الافغان کتاب پانی لمړی ځل شاعری او لیکوالی پروین ملال ته تسپاره لیوی. لاغلی ملال څخه به واورو چې د آزادی رادیوی مجله او ریتونکو ته د دې مهم اثر د مونډلو کیسه وکړي.
اسرار الافغان په کراچي کې ماته د ژوند یو هغه شخصیت او فرهنګي شخصیت د عبدالعلي قرغشتي په نامه اوس وفات دی، خدای دې وبخشي. دا هغه چوانه خلونو نه ده، بس ما په هغه باندې زما په نسبت د انصافي دا هغه ماته راوړي. څنګه چې هغه د فارسي سره هم ډیر بلد نه وو او دا نن یې او هغه کړي وو، خو نوم یې لیکلې دی لاندې چې اسرار الافغان د پایپ هغه کې پانکیه. نو د ماته راوړي ول دا ته وګوره دغه اړیکه لري د پټي خزانې سره. نو ما دا ټول ول وستي دغه اسرار الافغان پا پنوم چې دی دا درې سوه اوویشت پاڼې وو او یو بل هغه ورسره وه یو بل زمیمه د تحفه قاسمیه په نوم باندې هغه هم دا د فکر کوم د دوو سوو د یو نیم سلو دغه سپمینسکي خو هغه زما څخه نهشته نو هغه هم دغونه وو نو دا ما ولوستله ګرچې دغه فوټو کاپي هم داسې هغه نه وه ډېره واضح نه وه
اوس ما دغه غوښتل پوښتنه وکړم لوستل کېده او کنه ځینې شانې ګونګ پټ
بله بله لوستل کېده نه خو دقت یې غوښت بیا ته ما تویل چې دا په لاهور کې یوه رساله هم چاپ شوې ده په دغه نوم باندې نو ما ټول ته دا راته راوړه د فکر کاوه زه په اردو باندې نه پوهېږم ما ته دغه عمر راوړه هغه چې هغه راوړله نو بیا ما لاهور ته دغه رساله بیا سعود الحسن روهیله په قوم یوسفزی دی د لاهور په هغه کې دی په دغه ستره محکمه کې نو ما بیا هغه ته لیک ولیکئ چې زه نور معلومات وکړم د دې په باره کې بیا هغه ما ته د لیک جواب راواسته و خو هغه څه خو بل څه نه وه هغه صرف هغه کم انګریز چې هغه لیکلې ده په دې باندې یوه لیکنه کړې ده د هغه په هغه باندې د هغه په ماخذ باندې دغه رساله لیکلې وه هغه اسرار الافغان نه و لیدلې نو بیا زه د کراچي بیا تقریبا یو کال پسې وګرځېدلم د کراچي نیشنل موزیم ته ولاړم د کراچي ارشیف مې پسې وکتې نور پوښتنې مې وکړلې مال که دا ما پیدا کړي څه دې سیو کې خو دا نه سو پیدا نو بیا ما دې باندې یو لیکنه وکړله هغه په الفت نجله کې مې چاپ شوې ده دا ما کابل ته راوړه د هغه مقالې سره هغه زما چې څه پوهه وه په هغه هغه باندې په هغه معیار باندې د دې هغه هغه مې وکړه معرفي چې دا دغه کتاب دی دغسې دا دی
رفیع صاحب هم دې ته اشاره وکړه استاد رفیع هم دې ته اشاره وکړه خو دا کوم کالو
فکر کوم ما 2012
تاسو چې کوم شان لدې کتاب راخستی وو کنه دا کتاب خو لا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی استاد رفیع کار پی کوي تاسو څه ترې اخستی وو لدې پټي خزانه په ارتباط کوم مهم ټکی تاسو په ذهن کې شته په دې کتاب
کې دي کې دا خو دا هغه څخه را شروع کیږي مثلا دا د شیخ متی باندې دی دا کتاب د شیخ متی کتاب خو په هغه باندې دی په شیخ قاسم باندې دی نو بیا خو شیخ قاسم خو د هغه اولاد کی راځي د نیکه بیبي نیکه په تیزو دی نه په ټکه ځانه کې چې هغه دا بیبي نیکه په تیزو نوم شاید د دې غزي دی د شیخ قدم زوی دی او د دې غزي دی نو دا پر د شیخ متی کورنۍ احوال دی په دې کې دوی ټول هغه دي دا سوفیان دی په اصطلاح په تصوف کې هغه دي نو بیا دا د دوی ټول کورنۍ چې د ډیرو شوزو نومان په شي کې دي د داسې شوزو نومان په شي کې دي چې هغه وخت دوی متصوف شي دي په پښتنو کې به تاسو تر اوسه پورې د داسې شوزو نومونه نه اورېدلې چې پته څو وخت کې غلري نو په دې کتاب کې ستا او نو ټول په ریبه تو باندې هغه دی ما حتی دا هغه کتاب وای دی ته د شیخ نظام الدین اولیا فواید الفوات په نوم باندې کتاب او هغه کوم د فکر کوم د دغه څخه روایتونه اخیستي ولزنی
دا هم په پوری خبره ده چې لږ سره څوک مقایسه کی نه پېژم دغه معلومات تاسو استاد رفیق سره سپارلې دي چې د پابل کتاب کې هم د ته اشاره شته
خو ما په دغه لیکنه کې لیکلي دي او دا لیکنه د اوس ما ته کوم ټلیفون راو کړی ما سره په تماس کې سو هغه احمد ولی اڅګزی چې دا خبره ده چې پورتس ولا فیسبوک کې هغه رفیع صاحب چې کاندات تللی وو نو هغه مقاله بیا ما ورکړل او ته دا مقاله راپی دا کما ته راکه بیا ما هغه مجله پی دا چې په خپلو کتابو کې بیا مې هغه د سره ورته مقاله مې ورته هغه کړله ما احمد ولی ته ورکړه هغه په انټرنیټ کې اګه کړه له کوټه کړه نو زه نه پوهېږم چې رفیع صاحب بدالي کنه لوستي یا خبر سوي
نه رفیع صاحب ازادي رډو ته ویل سي دا مقاله لیدلې ده او د دې په استناد هم د خپل کارونه کې او کارونه مختوړي دي مننه
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
په دې خبرونه کې موسا احمد شیبر کوربایم د ډالی پونم د افغان شاعر امینه فنا په شغ شعر د امینه فنا تر اوسه یو شعری ټولګه د توبا تر سیورلاند پونم چاپ شوه
ډالۍ ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې دردونه در ډالۍ کړی تتر جار ټول خوخی کړی دی غمونه در ډالۍ کړی ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې د زړه کې مات اغزی وي فقط درد حس کوي شي نور د مخبل نه پدوي ژوند کې دا سی یو څوک خوي ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې د سم غم باران کړي چې په داسې حال دې پرېږدي چې د ځان ته ځان حیران کړي ژوند کې دا سی یو څوک خوي ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې یو ځل په مخه در شي درته مسک شي او بیا ژر درنه روان شي او ستا ژوند پریوتی مر شي ژوند کې دا سی یو څوک خوي ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې په زړه دې لکه داغ وي که حالات څومره تیاره شي درته بل به دا څراغ وي ژوند کې دا سی یو څوک خوي ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې بایللی دې پرې زړه وي د ژوند ګل ته دې اوبه وي خو هغه ترې خبر نه وي ژوند کې دا سی یو څوک خوي ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې پل د لمر په پل وي چې رڼا دې د ژوندون وي چې تیارو ته دې اجل وي ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې په تا بې حده ګران وي عشق دې پاک لکه ایمان وي او سپېڅلی دې ارمان وي ژوند کې دا سی یو څوک خوي ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې هیڅ پرېښودی نشي ځان دې هېر او جهان هېر کړي او هغه هېروی نشي ژوند کې دا سی یو څوک خوي ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې دی ځي درنه روان شي ته دې اوښکې پسې شیندې د سفر ورته آسان شي که دا سی یو څوک خوي ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې هغه تللی جانان شي درد او مینه شي در پاتې یاد یې زړه کې جاودان شي ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې رڼا ته دې نژدې کړي کله ځانه دې کړي لرې مولا ته دې نژدې کړي ژوند کې دا سی یو څوک خوي ژوند کې دا سی یو څوک خوي شاعري به دې ژوندۍ کړي مړو نغمو ته به دې سا شي زندګي به دې ژوندۍ کړي ژوند کې دا سی یو څوک خوي ژوند کې دا سی یو څوک خوي ډېر ډېر څه به درته یاد کړي شاګردي به درنه واخلي تا به سم پوره استاد کړي ژوند کې دا سی یو څوک خوي ژوند کې دا سی یو څوک خوي شکر شکر زه یې لرم زه به ډېر څه ترېنه زده کړم زه مننه ترې کوم ژوند کې دا سی یو څوک خوي ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې له سترګو مې فنا وي شمریاب کې یې مریده او هغه ټول کې د زما وي او هغه ټول کې د زما وي ژوند کې دا سی یو څوک خوي ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې دردونه در ډالۍ کړي ته ترې جار ټولې خوښۍ کړي دی غمونه در ډالۍ کړي دی غمونه در ډالۍ کړي ژوند کې دا سی یو څوک خوي
سالو نیزا چې دوی کڼې چاپ شوی وي لنډشتي یو نیم کال وروسته درې مګنه چاپ شو. د دې ونیزې مرستیال عارف حسنم وایي چې د مالی ستونزو له امله د دې چریدې چاپ ځنډیدلی وو او اوس یې نیت دی چې په منظم ډول خپره شي. په کابل کې زما همکار لاغلی سنم سره د سالو ونیزې په اړه ژغېدلی.
اغلی سنم، ځانګړتیا کومه موجوده ده لږ تر لږه چې هغه د نورو سره توپیر ولري او تاسې یو نوی شی وړاندې کوي؟
کومې لیکنې او کوم معلومات چې د مخ په دې ټولنه کې تابو ګڼل کیږي او څوک دې ته جرأت نشي کولای چې دا داسې یو څه را مخ ته کړي او په دې داسې یو څه باندې یا لیکنه وکړي یا باس وکړي، نو موږ داسې ته ځای پکې ورکړی دسې هغه د مخ په ټولنه کې تابو دي. څوک نشي کولای داسې یو څه ووایي او داسې جرأت وکړي. د دې لیکوالان چې دي ټول زموږ خوندې دي، داسې یو څه ته مخ کتنه پکې کړی دسې په نورو چاپی رسنیو کې کتنه شوې ده خو دومره نه ده پکې شوې. معلومات مو ټول د ښځو دي او د ښځو په اړه، د ښځو د خاوند د ګډ ژوند په اړه، د ماشوم د روزنې په اړه، همداسې د سنګسار په اړه، او د نجونو د بدو په بدو کې د ورکولو په اړه. او اکثره مو داسې مېرمنې مو د هغې ژوند لیکونه د ښځو د لا هڅونې په خاطر، د مېرمنو د لا هڅونې په خاطر مو د هغې ژوند لیکونه پکې راخیستې دي. نو دوی نورې هم واسېږي چې د ټولنې لپاره خدمت وکړي. او بېلابېل معلومات دي.
اغلی سلام، تاسو وړاندې یادونه وکړه د تابوګانو په اړه باندې چې داسې تابو چې لږ تر لږه د هغې ماتول سخت وي، تاسو د ماتولو هڅه کړې ده. په بدو کې د خور لور ورکول یا لږ تر لږه د ماشوم روزنه یا د بېلابېلو خوړو پخول، هغه مسایل دي چې تقریبا تکراری دي، یعنی په بېلابېلو رسنیو کې په دې باندې لږ تر لږه د دوله سیزي یا لدین وړاندې بحثونه کیږي. نوې څه شی دي چې تاسو غواړئ مېرمنو ته وړاندې کړئ؟
نوې دي لکه جنسي ناروغیو په اړه باندې دي، لکه د ښځو د خاوند او د مېرمن د ګډ ژوند په اړه. دا امدا سديرو موضوعات ته مو پکې کتنه کړې ده.
هغه لسنم په دې ونیزه کې ادبي برخه مشته، یعنی ادبیات هم خبروي پکې؟
بله بله، او ادبي برخه مشته په دې کې لنډ کیسې چې کومې چې موږ خويندو لیکلې وي، لنډې نو کټړی غاړي هم پښته د دیت، مطلب دا د مخ خوندو کومې لنډې کیسې لیکلې وي، موږ ترا لګل وي دام پکې چاپو.
عارف حسنم وایي چې په سالو ونیزه کې دنجونو او مېرمنو لنډې کیسې هم خبروي. وړاندې په ازادي راډیو مجله کې د تل په نوم خپلې ولنډه کیسه هم تاسو ته ما انتخاب کړې ده.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو او د فلم هنرمندان وای په دې ولایت کې د سینما د نشټوالي له امله د فلمونو د صنعت پرمختګ ټکنی دی او د فلمونو د کتلو او وړاندې کولو لپاره مشخص ځای نشته. دوی لاړوند ادارو د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې
دوه دش کلن شیرولی فولاد چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی، له تیرو څو کلونو راهیسې فلمونه جوړوي او تر دې مهاله یې په بېلابېلو موضوعاتو اووه فلمونه جوړ کړي. دی وایي په دې ولایت کې د سینما د نشتوالي له امله یې فلمونه بازار نه لري.
اخیری فلم می جنایت ته چې دا غمه ډیر مشهور فلم دی، د کابل سینما نه وړاندې شوی دی. پکتیاش وا پکتیکاش وا خوش شو، دلته ډیر مینوال لرونه چې سینما شتون ونه لري، مینوال به د کومه نشي.
خغل فولاد وای ک افغان فلم او اړوند ادارې په دې ولایت کې د سینما د جوړولو لپاره هڅه وکړي، ورسره به د فلم صنعت هم وده وکړي او خلکو ته به د موثرو او پیغام لرونکو فلمونو په تولید کې هم زیاتوالی راشي. یو شمېر خوستی ځوانان چې د فلم لیدلو مینوال دي هم په دغه ولایت کې د سینما د جوړیدو غوښتنه لري.
د خوستی ځوانانو دغه غوښتنه ده چې دغه سینمایي فلمونه دلته راوړل شي.
د خوست په خر کې جوړ شوی د جرګو تلار چې په اخترونو، ملي، مذهبي او نورو ځنګړو ورځو کې پکې غونډې، کانفرنسونه او نور مراسم جوړیږي، یو وخت د فلمونو او تمثیلي نندارو شاهد وو خو ډیر دوام یې ونه کړ. ښاغلی فولاد وایي څو کاله وړاندې له کوزې پښتونخوا مختلف نارینه او ښځینه هنرمندان رابللي وو څو په دې تلار کې فلمونه، تمثیلي ټوټې، موسیقي او هنري نندارې وړاندې کړي، خو د دې ولایت د دیني علماو ځینو شوراګانو یې مخالفت وکړ او پروګرام ترسره نه شو. خو فرهنګي فعال قسمت الله همت بیا وایي چې په سینما کې د سالمو هنري او تعلیمي فلمونو د نندارې وړاندې کولو مخالفت باید ونه شي.
په دې برخه کې د فرهنګ لپاره کار شوی وي، د هنر لپاره کار شوی وي، او د سینما له ډګره خوستوال خپل لوبغاړي ولري، خو ولې دې برخې ته توجه نه ده شوي؟ او ځوانان په تېره موږ یې غوښتونکي یو تر څو پر امکاناتو سینما دې جوړ شي، یوه نه یو څو دې جوړ شي تر څو خلک له دې برخې مستفید شي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ازادي رادیو ته وویل چې په خوست کې د جرګو تلار ودانی د سینما لپاره جوړ شوی و، خو د همدې مخالفتونو له امله اوس مهال ترې د جرګو تلار په ډول ګټه اخیستل کیږي. نوموړی وایي تر اوسه کوم چا د سینما د فعالیدو غوښتنه نه ده کړې، خو وایي په دې برخه کې به خپلې هلې ځلې ونه سپموي.
تروسه داسې غوښتنه هم نه ده چا تر سره کړي چې په خوست کې د سینما فعال شي. که کله مونږ تشکیل واخیستو د دې برخې د سینما د برخې یا د افغان فلم د برخې، نو بیا به د سینما په فعالیدو فکر کوو.
د یادونې ده چې د خوست د جرګو د غتلار هم شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د همدې تلار په نږدې سیمه کې د پولیسو د ځنګړو ځواکونو پر ودانۍ د موټر بمونو او ډلیز برید په پایله کې تخریب شوی او دا مهال د استفادې وړ نه دی. د خوست د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي د دې تلار د بیا رغونې لپاره پلان لري، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
دایمن سره میوسا، دریا خان سره میوسا، باچا خان سره میواخلا، سمد خان سره میواخلا.
دا شخص چې وخت په چکچکو بدرګه کیده دای یولسم کال دی چې غلی شوی. اجمل خټک د 2013 کال د فبروري په ومه وفات شو. د خپل 50 کال عمر لوی برخه په سیاست کې تیر کړ. په دې ډګر کې له پاچا خان نه اغیزمن و. د خدای خدمتګار تحریک غړی و، بیا د نېشنل عوامي پارټي له مخکښانو څخه و. د ژوند شل کال په افغانستان کې هم تیر کړی دی. د پر شیر هم سیاست وزیر خړولې دي. د غیرت چیغه کتاب کې د خپل خاورې د ازادۍ لپاره حماسي شعرونه ویلې دي. پدې بیټګر کې د د دیار لس کتابونه او اتلس رسالې چاپ شوې دي. اجمل خټک د خپل ژوند په ورستیو کې چې صحت یې شنو په خپل ژوند لیک پوښتو. شای په دې کتاب کې د افغانستان او سیمې د ورستۍ نیمې پیړۍ له پوسړه پوری رازونو پرده جګه شوې وي. یو شمېر ناقدان وایي سیاستوال د تاریخ جز کیږي او تاریخ د هنرمند برخه ګرځي. مثلا وایو د خوشحال خټک په زمانه کې داسې شوي وو. وړاندې د تلپنوم لنډکسه
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په لړکه مې زړه کې د لکه مرغۍ وزري وکړم. سترګې مې نن شاوخوا سمنه ویني. نور کله به په پارک کې سهار خلک ښکارېدل چې منډې وهي. لږ ورو شوم. هغه نجلۍ چې کله یې براکسور کله یې تکسور کمیس اغوستې وي زما تر څنګ تېره شوه. لاس یې پورته کړ، پسې تیز شوم. لکه په سمندر کې چې مرغه په کښتۍ پسې شي، ورنژدې شي ورنژدې شي، زړه یې وشي چې کښېني، خو بېرته له ویرې وسر ټپ وهي هسک شي. د دوی کور به چېرته وي؟ ستایي د دوی په کور څه؟ ورو شوم. راځه ورته ووایه په دې لړه کې تیز مسخله، وبه پرځې خوش به شي. ورګړندی شوم، درې لارې ته ورسېدم. ښي لاس ته وګرځم که چپ ته؟ پرون دا چپ لاس ته تاو شوه، هغه ورځې بیا دې بلې خوا ته تېره شوه. ښي خوا ته ګړندی شوم چې څومره تېزېدم دید مې کمېده. راوګرځېدم، د درې لارې دې بلې خوا ته مې منډه کړه. دا ورکه شوه، تشو ته مې لاسونه ونیول. سانی ولی د کور په لور رهي شوم. سبا چې هوا رڼه شي خبرې به ورسره وکړم. څه پلمه به کوم، نن خو لا د لړې خبره ده. د کوټې په منځ کې کړوپ ودرېدم. نن مې تر نورو ورځو 15 دقیقې ډېرې منډې وهلې دي. د خولو بوی مې حس کړ. تشناب ته تېر شوم چې شاور وکړم. په آینه کې مې د شقیقو پر سپینو ویشتو پاتې تور ویشته رابرسېره کړل، خو سپین نه پوهېدل. د تشناب له کړکۍ مې کوڅې ته وکتل. د سړک د غاړې څراغ لامړ نه دی، په لړه کې خپ ښکاري، لکه روم ما شام چه چا شام لگولی وی خو ما شام نده دیکشن بی سهار ده. تربل راوی ادبی مجلی مو زحمت چیبر په خدای سپارم شدیوی.
مننه چی ازادی راڈیو آورید.